السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مهار کله کوم لومړی لند خبرونه یو نوی راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کلي څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چاړي نه ده چمتووالی نه درلود. تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړې ده ویلي چې پرون د لنډي پونوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و. تخاری د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندان شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اسد مجید خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان منځوي نه کړي. د جاپانۍ خبرونې نایکی ایشیا سره په ځانګړي مرکه کې چې پرون خبره شوې وویل د ټولو ګڼ مسؤلیت دی چې د خبرو له لارې د افغانستان مشکل حل کړي. ښاغلی مجید خان په دې مرکه کې د افغان ښځو نجونو په برخه کې د لویدیځ اندېښنې په ځای بللې خو ویلي دي چې د افغانستان له منځوي کېدو سره بې ثباتي پراخېږي. طالبانو د 2022 کال د اګست له 15 را وروسته کابل نیولی دی. له شپږم ټولګي ورپور دی د نجونو ښوونځي بند کړي دي. پروت سکالی په پوهنتون کې هم د نجونو زده کړې تر ثانی عمر پورې وځنډولې. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د درې یو ورځنیو یو دوه شل اوریز لوبو لپاره د لوبغاړو د تمرینات خبر ورکړی. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې کړي. ټاکل شوی دی چې له کوربا هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنی لوبه د چهارشنبې په ورځ وشي. بیا د جولای تر نیمایي دوی نور یو ورځنی مسابقې هم کیږي. تر هغه وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوی لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي د افغانستان لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی چې له مخې به یې IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو ځنډ وروسته وشوه خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، دې بورډ ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د 3 شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لورې لاسلیک شي. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و. سهار مو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټو پاړه نوی راپور. دا راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. د پاکستانی طالبانو پر وړاندې د طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان انوید څرګندونی.
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زو تل دا خبر کوم چې کومګ دی فاری وای په دې جګړه کې مو برخان نه وای اخیستې نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو.
د کونړ د پیجو درې سین کې درې سیلانیان په وو کې لډوبېدو ورسته مړ شوې دي او په فرانسې کې به مو د تظاهراتو له دوام هم خبر کړو. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي ماشينن شنبدا د چنګاخ لسمو د جولای لومړۍ نیټه یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاتره شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو په ډېر چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره هغه ډول چې اړینه ده بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روښانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخامخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی په اړه او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. د افغانستان امریکایي عسکر او متحدینی د 2021 کال د اګست په 1 نیټه ووتل. د دې نیټې لا وړاندې د افغانستان جمهوري دولت سقوط کړی و او اتر خوای ډیر نور مهم مسایل چې افغانانی له ګواښونو سره مخامخ کړل. د دې ترڅنګ ډیر نیوکه د امریکا د متحده ایالاتو په هغه پالیسیو باندې هم شته چې دننه په امریکا کې ورسره مخامخ دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد
آزادی رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیو اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل وکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. خو بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. د دې وړاندې طالبانو تایید کړی ده چې د پاکستانی حکومت او ترخوایې د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ په کابل کې مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کومګ بے پاره وای په دې جګړه کې به مو برخه نه وای اخیستي. نو موږ به ډېر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وی خواته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وای چې تاسو امریکایی پلاوی است نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست ته د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال
کرتا تھا. مکتا دا امریکہ ارتیاشی مگ استعمالوی او مگ استعمالی کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو بیا یې لکه کاغذي د استعمال وغورځول. دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځول. دا زموږ خپل ګناه ده. موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښه نه مني. خو عمران خان څرګندوي چې دې خلکو به د دې پولې دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالې ووهه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان دنه باور رایه ورکړه او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي دي پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسني واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپاني خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پروسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په وو کې لډوبېدو وروسته مړ شوې دي. د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدرې ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې په سین کې لامبو وهله چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلورو کسانو حادثې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شول او دوه نورې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ژوندي له اوبو راوویستل شول. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلی دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې خودلې دي. د کونړ اوسېدونکو هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ته راځي. دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې لا هم مظاهره روان دي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون ویلي چې دا وضعیت ورته په هیڅ ډول د منلو نه دی. وروسته تر دې چې په پلازمېنې پاریس کې تېره اونۍ یوولس کلن ځوان د پولیسو له لورې ووژل شو. اعتراض کوونکو تر اوسه په سلګونو ودانیو ته اور اچولی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په ګډون تېره شپه د دغه هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتېري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 1500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمي بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
داسې وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نه شي ځکه چې هیڅ شی خشونت نه شي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کېږي نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې له غړیو او جګپوړیو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډېر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تېره اونۍ سېشنبې د نایل په نوم یوولس کلن ځوان د پولیسو له لورې ووژل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سرې اشارې ته نه دی درېدلی. نایل له اصله عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولي دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تېره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2010 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د ځن یو مهم ټکی به یې واو.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبر داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پریکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یوه افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل. خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم چوندې خبري کې تاسو کولای شئ یوازې د یو کلیک په کولو سره زموږ خبرونه سلیر وی ساته د ازادي رادیو ډاٹ کام لاره واوري. ان زموږ ویب پاڼه په ډیره اسانه ډول باندې تاسو کولای شئ هغه ته لاسرسي پیدا کړئ، خو که چیرته بیا لاسرسي محدود وي او نشئ کولای زموږ ویب پاڼې ته ورشئ ځینې فلټرونه شته دی چې لارښوونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي. کولای شئ هغه په خپلو ټلیفونونو کې انسټال کړئ یا هم خپلو کمپیوټرونو کې او په ډېر اسانه ډول باندې زموږ ویبسایټ ته بیا داخل شئ. دا یادونه هم اړینه ده چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ بیلابیل خبرونې هم شته چې په ویډیویي بڼه ځای پر ځای شوي دي. تر خو یې ټول پروګرامونه چې د ازادي رادیو د آډیو په برخه کې دي هلته ځای پر ځای دي او کولای شئ وایورئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیلي موضوعات هم لوستلی شئ. هغه خبر خبرونه او راپورونه چې په ازادي رادیو کې اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په پښتو او په دری ژبه شته دی. کولی شئ زموږ انګلیسي ویب سایټ ته چې د کندهارا په نامه باندې دی هلته هم لینک لري ورشئ او مطالب پکې چې بیلابیل دي ولولئ او کولی شئ خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. اوس به یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشتوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم په کندوز ښار کې د تشنابونو نشتوالی د نارینهو پر وړاندې هم لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور ښځې په دې برخه کې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونه افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي محمد یاسین آزادی روډیو ته وویل:
والله استاد، په دې برخه کې مشکلات شته دي، ښځینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د نارینه او مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي. هغه شمېر خلک او په تېره ښځه چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د درېمې ناحیې اوسېدونکی محمد سرور وایي:
سیاسر بیا د کجا بره از صبح کې تا شام هیڅ امکانات نه
دره. یو لوی ولایت دی، پر ولسوالی سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي. په ښار کې د عامه خدماتو نشټوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د بیلګې په توګه په ښار کې د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي. ښاروالۍ له خلکو عواید راټولوي، باید خدماتونه هم وړاندې کړي.
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالی له وجې ګڼ شمېر خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې اوسېدونکی سیف الدین وایي:
مردم به څه مشکلات داره، د سب نظافت، د سب تشناب مشناب جنگلی هر جمعه.
په ښار کې خلک نظافت نه مراد کوي، هر چېرته خپل رفع حاجت کوي. په یو شمېر فرعي کوڅو کې د بدبوی له وجې سړی تګ راتګ نشي کولی. دولت باید د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي، هم به ښار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي.
د نوموړي ولایت د څلورمې ناحیې اوسېدونکی محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي:
مردم میتونه که مشکلش را در جای حل بکنه، ولی برای طبقه نصف
نارینه کولی شي د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي، خو که ښځې په بازار کې د رفع حاجت له ستونزې سره مخ شي، دومره ځای نشته چې هلته خپل مشکل حل کړي. زموږ او ستاسې ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. یقینا چې په افغاني ټولنه کې ښځې له سختو ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي. ښاروالۍ باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د کندوز ښار کابو 80 کاله وړاندې د 50,000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې ښار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي. خو په ښار کې د عامه خدمتونو نشتوالی او تر څنګ د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدو د دې ولایت اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. یو ښځه له 8 کلو راهیسې په هرات کې دودیز درمل جوړي. فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل. اوس د حجامت درملنې تر څنګ طبیعي سنگارتوکي او لوبرو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. نوموړي نور لسو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. جزئیات دې راپور کې واوري.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاسو نور ښځو ته هم د کار زمینه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویلي دي او اوس یې په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 10 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 10 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکوونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره که څه هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وړ نه دی، خو اوس یې د ځان او نورو مېرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډېر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د 3 اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس ورګرځو ساسي پیغامونو ته چې موږ ته مور رسولي خو له خبراوي وړاندې یادونه اړینه ده چې ساسي ټول پیغامونه چې موږ ته مور رسولي دي موږ سره شته په بیلابیلو خبرونو کې به درته په یو بل پسې خبر شي. که غواړئ تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ، د واتساپ شمیره چې د همدغه پیغامونو په پای کې درته خپرېږي دغه ادرس له لارې کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ او موږ به د ازادي راډیو په خبرونو کې چې 24 ساعت دي او په بیلابیلو وختونو کې منظم او بیا درته بیا هم یادونه کوم د همدغې پیغامونو په پای کې هغه واټساپ شمیره خپرېږي، کولی شئ پیغامونه مو راته راواستوئ. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده، د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 2 میاشتې تېرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو معاشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.